جسم عميقاً د دغه ډول چاپیریال تر اغیز لاندې وي. د دې کچه معلومول البته د یو موډل او الګو په توګه د هرې کورنۍ د سبک د ژوند پورې ارتباط لري. ښاري سیستمونو کې یو ډول ده، کلیوالو کې بل ډول ده. کوم ځای کې چې بیا د زده کړې ارزښت شته هلته بل ډول ده، بېسوادي چې حاکمه ده بل ډول ده. بعضې ډېر شدید سخت افراطي چې تر اخر حده پورې پکې تاوتریخوالی شته دی، د وهلو ټکولو نیولې تر طلاق او تر ډېرو نورو فشارونو پورې. هغه منځنۍ کچې چې درې کچې کېږي، هغه مثلا کورنۍ کې د کنځلو رواجېدنه، د احترام نه کول، د یو بل خبرې نه اورېدل، فرصت نه ورکول، دا ټول هغه شیان دي چې ماشومان تر فشار لاندې نیولی شي هلته خپل. او عادي سطحه بې پروا کېدل دي. د ماشوم په رابطه مور پلار د کورنۍ ټول غړي بې پروا اوسي. لویان په دې خاطر چې ذهن کولی شي مختلفو محیطونو سره ارتباط واخلي، کولی شي هغه فشارونه له یو ډول نه یو ډول بل ځای کې تخلیه کړي، یا یو څوک د خپل تر تاثیر لاندې ولري چې په هغوی باندې بېرته خپل ځان خالي کړي. اما ماشومان په دې خاطر چې بل څوک نه لري چې هغوی باندې تاثیر ولري، دوی د دوی کشان بل نشته ده، یعنی داسې یو محیط نشته چې دی پکې پاتچو وسی هغه خپل قهر او غصه او هغه رواني فشار چې لیدل دی خالي کې تخلیه کی، هغه پکې پاتې کی متاسفانه. په صنف کې ډیر بد وضعیت سره کولی شي وسی د امنیتي خزان ضعیف احساس کی، درونی تجربه خپل نشي کولای، خبري نشي کولای، لکنت پیدا شي ورته، جرأت ډیر کم وي، لرزه ولري همیشه، درس دن کی ام صفیان خپل ډیر توجه نه کی، د کمی احساس کی، ورسته کینی، استاد سره ارتباط ونه کړی، د سمنه پټ کېدلو باندې خوشاله وسی. د ټول هغه شیان دي چې د کورنۍ د فشار په نتیجه کې تر ځان برته کشان ورونه خويند لري، په کورنۍ کې یا په کودکستان کې په غوي باندې بشپړ فشار اچي. د ټول همغه رواني ناراحتي چې کور کې تولید شوی دی، د په ذهن کې ځای شوی دی او ښوونځي کې بیرته تخلیقي.
شمس وایي چې هیڅ داسې کورنۍ بنوي چې په هغه کې جنجال نه وي، خو کورنۍ باید هڅه وکړي چې د شخړو خبرې د ماشومانو مخکې یادې نکړي.
خبر کولو هم په جغرافیایي ځای باندې پوښي، مکان چې کوم ځای کې خبرې وکړي، ام هم په زمان باندې پوښي څه وخت کې خبرې وکړي. د ټولو خزینه او میړونو ترمنځ په رابطه کې د بل هیڅ چا د دخالت حقوقي اصل چې باید نه وي هلته. اوس تاسو لکه څنګه چې خپلې خبرې دوه کسه د نور نه اخلي پټوي، همداسې د ماشومانو نه هم پټې وساتئ. دا یو ډېر ضروري اصل دی. هر خبر چې لرئ تاسو خپل خاص وخت او خپل خاص ځای کې وکړئ. د خاص وخت او خاص ځای نه مقصد دا دی چې یوازې تاسو باید باندې پوښي په خبرو باندې، یوازې تاسو باید حل کړئ. د دغو دواړو فشارونه هیڅکله په جګ غږ باندې اول خو ضرور نه دي، اخلاقا هم او که ضرور چې په جګ غږ باندې تاسو باید حل کړئ، ماشومان باید هلته نه وي، د ماشومانو په سر باندې، د دوی په روحیه باندې، دوی په عاطفه باندې فشار نه وړي. دغه شی په دې خاطر چې زمونږ اکثرا میندې بې سواد دي، اکثرا پلرونه عقدوي او احساساتي دي، دوی د ماشومانو مخکې کنځلې کوي، د ماشومانو مخکې برخورد کوي، میړه خپل ښځه توهینوي، ښځه میړه توهینوي. بیا همدغه برخورد او عقده چې یو بل باندې لري کله کله په ماشومانو کې بېرته تخلیه کوي، او دا تر ټولو ډېر غلط دی. خلاصه دې سره ټولو هم چې تاسو د خپلو خبرو کولو په روش باندې اول چې کله تاسو توافق کوي د ژوند لپاره په دې خاص روش باندې باید سړی بلد وشي څنګه خبرې وکړي. یو بل سره یو د خبرو کولو ځای باندې، د خبرو کولو وخت باندې باید چې کاملا فارغ وي د ټولنه، حتی ډېرې جدي ستونزې تاسو کولی شي فارغ وخت کې حل کړئ، هیڅکله د ماشومانو مخ مه حلوئ. بل دا چې ماشوم سره څومره کولی شي هغوی سره خپل مثبت احساسات انتقال کړي، نه منفي احساسات. ماشومان ته راځئ احترام وکړو، واقعا نور دغه فرهنګ واقعا د خپل ژوند نه وباسو چې ماشوم هیڅوک هم نه دی، هیڅ مهم نه دی. د کوچنیوالي نه همدغه مور پلار ورته احترام وکړي، استاد ورته احترام کوي، نور ملګري ورته احترام کوي، همسایه ورته احترام کوي، ټولنه ورته احترام کوي. که موږ ورته احترام ونه کړو هیڅوک نه.
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، خدای مو خوشاله لره او لبمونو توپونو او مرمیو خوندی. دلته خو همدغه شان ډیر پیدا کیږي. د خبرونې په پیل کې هغه مرکه در اورو چې زمونږ خبریالې د یو امنیتي کنډک له قومندان سره کړې ده.
کلمړی اداره ته وایي چې د پسرلی لپاره مو څه تیاریاں نیولې دي او کوم دفاعي تدابیر مو په لاره چولې دي.
موږ د پسرلی او جنگ د ورځو لپاره کامل ترتیبات او وزارت لرو. ادم دې لپاره مو خپل ټول توان په کار چولې دي.
مثلا څه مو کړې دي؟
تاسو ته خو معلومه ده چې ډېر سخت ورځ او شپې مو په مخ کې دي. نو موږ د دې لپاره چې د دښمن له مرمیو ځان ساتلې وي، ډېر قوي غوچې او کلکې مورچې او سنگرونه مو جوړ کړې دي.
ښه،
هو، نقلیه وسایتو لکه رینجرونه، ډاکسنو او زری موټر ته مو هم ډیر غوچی غوچی کاندې وستلې دي چې اس کلم د دښمن مرمۍ نه پیکینی
نه چې ټانکونه خاکړی جنگ په څه شي کوي
جنگ په ټوپک کوو ځکه دښمن دومره لري نه دی چې په غټو وسلو وولو نو ځکه مو زیاتره غټې وسلې خښې کړې دي او جنگ په سپکو وسلو کوو
نو د درنو وسلو ساتل به څه ګټه درته وکړي ولې لوی قرارګاو ته نه لګدوي
دا کار د دې لپاره کوو چې نول کیږي یو ځل اړتیا ورته پیدا شي بیا به نو څه کوو
مثلا څه وخت به اړتیا ورته پیدا شي
مثلا که دښمن پسې واخلو نو بیا خو درنو او لری ویشتونکو وسلو ته اړتیا پیدا کیږي
او که داسې ونه شي او دښمن مو په سنګرونو درواوړي بیا خو نو دغه ټانکونه او درنې وسلې د هغو لاسته ورځي
ته رښتیا وایې خو موږ هم لا تر ځنې ورته نه یو ناست بیرته یې ته نیسو
یعنی چې تاسو د حملې کولو پلان نه لرئ یوازې دفاع ته مو ملا تړلې ده
هو املا دی ورک شي او نوم دی ورک شي زکه یو ځل چې له سنگره راووتی بیا د نو خیر نشته
نو دښمن څنګه هر ورځ حمله کوي هغوی خو هم له سنگره راوتلی دي
هو هغوی خو د دوه پښو خلک دي املا وکي او بیرته لاړ شي
نو تاسو د څو پښو خلک یې تاسو خو هم دوی پښې لرئ
لارو یې خو له یوې مو خپل قومندان رانیسي او له بلې مو د قومندان قومندان
د څه لپاره
نه پوهېږم خو کله وایي تاکتیک دی او کله وایي شرایط دا ایجابوي چې شاته لاړ شو
نو آخر به څه کیږي
آخر نه ده معلومه او د همدې لپاره موږ هم یوازې خپل سرونه ساتو نه ټانکونه او توپونه
او ازاده وایي وسلې او مرمۍ خرڅوئ
سړی چې وږی شي عین خپل اولادونه خرڅوي لوږه ډېره بد شی ده
ولې اوس وږی یې
ته نو څه وایې چې ماړه یو له لوږې مو د شاوخوا یو چرګ په ساو وزم پرې نه ښودل ته مو لا وږې نه بولې
نو اوس خو ښه ده کراري ده څه پلان تر لاس لاندې لرئ
په دې پلان کار کوو چې که دښمن زموږ دغه پوستې او مرکزونه ونیول چې بیا یې بیرته څنګه تې ونیسو
اوس دا هم وبرئ
دا د هیواد تر ټولو عالی مډال دی چې د تا په غاړه کې اچو ځکه ته د هیواد ډیر لوی او ښاغلی لیکوال او شاعر یې مبارک دی وي درته
مننه صاحب خو زه یوه هیله لرم که راته پوره کې ډیره مهرباني به مو وي
ولې نه ووایا څه هیله لري
صاحب ما ته مډال مه راکوئ زه مډال نه غواړم ځکه چې همدا اوس مې اولادونه په کور کې وږي ناست دي که مډال وروړم نو نه یې خوړلی شي او نه یې هم څښلی شي صاحب د مډال پر ځای لږ اوړه غوړي او نغدې پیسې راکوي چې د څو ورځو لپاره مې د بچیانو خېټې پې مړې کړم
ها لیلا خوری نور څنګه یې
خای مانو دغه دی وینې مې
څنګه دې خبره داسې بل ډول وکړه
خو ته هم پوهېږې چې د مجردۍ ژوند دی او د مجردۍ د ژوند خوند نه وي
دا څه وایې تر اوسه خو لا سره خوله نجلۍ یې
نه زه نه یم وارخطا د مور مې خوا بدېږي
ولې
ځکه چې هغه ډېر تشویش راته کوي
د څه لپاره
مجردۍ ته مې اوس د خدای د ما د مور زړه ور ټول کړي چې بېغمه شي
ښه در باندې پوهېږم ځواني مرګي د هغې غم نه خوري خپل غم دې خوري
ته په څه چرت کې ولاړې
ریښتیا وایې اوس مې د په خیر سره خدای پاک ژر کوژدې وکړي چې د میندو زړونه مو ور جمع شي
آمین
یو صاحب نظر د خارورانی د زمکه او نمرو د چور ریاست ته ورغلی چې یوه نمره زمکه ترې نوش جان کړي خو هلته خبره بله خوا لاړه راځئ چې تاسې هم ترې خبر کړو
موین صاحب هر څنګه شکیږي و نمره خزمه کبره کوي او که ایران کې نو تاوان به وکی بیا به ډیر ارمان وکي.
دا څه وایې؟ ته څوک یې چې ما ته دغسې تون تون اختارونه راکوې؟
ولې ما نه پیژنې؟
نه، نه دې پیژنم.
په تلویزیونونو کې دې نه یم لیدلی؟
نه.
ولې؟
ځکه چې زه تلویزیونونه نه ګورم.
ولې نه ګورې؟
ځکه چې تلویزیونونه نه ګورم.
ولې؟
د دې لپاره چې تلویزیونونه ټوله ورځ د ښاروانۍ ریاست غیبتونه او شکایتونه کوي.
په راډیوګانو کې دې هم دماغ نه دی اورېدلی؟
نه.
ولې راډیوګانې هم نه اوري؟
نه، راډیوګانې هم یا ټوله ورځ بې خونده سندرې نشتوي او یا هم له ښاروانۍ څخه شکایتونه کوي. له همدې امله یې نه اورم. اورېدلی هسې د سړي فکر خرابوي.
والله عجب موینې، ورځپاڼې خو بلولې؟
نه، ورځپاڼې هم نه لولم. په ورځپاڼو کې یا د تېرې شپې د تلویزیونونو او راډیوګانو خبرونه خپاره شوي وي او یا هم د ښاروانۍ په هکله مقالې پکې وي. د دې ځای لیکوالان یوازې ښاروانۍ پیژني او ټول لګیاوي خبرې ورپسې کوي او غیبتونه یې کوي.
نو د خلکو په مشکلاتو څنګه ځان خبروي؟
خلک هیڅ مشکل نه لري، ځکه ښاروانۍ نه د پاکو اوبو رسولو سیستم لري او نه د چټلو اوبو ایستلو، نه چیرته پارک پاتې دی چې شینې کړي او نه هم کوم بل څه شته. نو د موږ په اړوند کوم مشکل نه لري. او هغه خپل مشکلات خو یې نو خپل دي، هغه په موږ پورې هېڅ اړه نه لري.
نو چې داسې داس ځان به در وپېژنم.
مهرباني وکړئ، خوشحالېږم.
زه د سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي، ښاري فرهنګ، نظامي او امنیتي امورو کارپو او صاحب نظر یم. هره شپه په څو تلویزیونونو او راډیوګانو کې په مختلفو شیانو او ستونزو غږیږم او نظر ورکوم.
ښه، په دې برخه کې مو لوړې زده کړې هم کړې دي که نه؟
نه، خو کاري تجربه مې ډېره زیاته ده او همدا سبب دی چې زیاتره تلویزیونونه، راډیوګانې او ورځپاڼې مې ورغواړي او د مختلفو مسایلو په اړوند پوښتنې راڅخه کوي او زه د خپلو تجربو او عیني حقایقو په رڼا کې معلومات ورکوم.
ښه، نو نتیجه یې څه شوه؟
هېڅ، ځکه ټول چارواکي او د چارو مسؤلین نه تلویزیونونه ګوري او نه هم راډیوګانې اوري او نه هم ورځپاڼې لولي، یا په خپلو آیفونونو کې ګیم وهي او یا هم فیسبوک ګوري.
زه د تاسو صاحب نظرانو خو ښه کار جوړ دی، هم پیسې اخلي او هم د زړه باد باسي.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام لوری، ستړی مشه؟
خیر اوسی تروری، استاد څنګه دی؟
ښه دی، راځه مه درېږه.
نه خیر اوسی تروری، زه د استاد شاګرد یم. دغه کریم د مخ پوډر او لپسرین مې تا ته راوړی او دغه لپچر مې استاد ته راوړی دی.
وی لوری، دا خو د ټول د کراچۍ له سر نه اخیستی دی، ټول کم اصل دی.
نه په خدای، په نوي ښار کې مې اخیستی، په مغازه کې. څه خیر، دغه دغه زر افغانۍ واخله، بیا په خپل زړه درته واخله.
ښه ده شي لورې، څه نومېږې؟
زه روپۍ نومېږم.
روپۍ لورې، همداسې روپۍ درڅخه بادېږي. زه بېغمه اوسه، زه به استاد ته ووایم، ښه تاکید به پرې وکړم، بېغمه ګرځه.
مننه، استاد ته مې سلام وایه.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، نقیب الله لاروی، رڼا هوتک او حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.